پټاس هم ورسر موجود وي. دا د دې سبب کیږي هغه میکروبونه چې په دغه میوه کې یا د میوه د پاسو یا هم په دې سبزی کې موجود دي هغه کولای شي د منځ ویسي. نو دا مختلف امراض رامنځته کوي، مثلا اسهالات ډیر شدید شکل باندې رامنځته کولای شي په ډیر زیات اندازه باندې چې کچیرته سیرم او مایاتو ته په درست شکل باندې لاسرسی ونه پیدا نشي یا څوک ونه لري، خصوصا په اطرافي مناطقو کې کولای شي چې حتی د مرګ سبب شي، خصوصا په ماشومانو کې په اطفالو کې. همدارنګه دا د امیب د جارډیا سبب کېدای شي چې مختلف قسم میکروبونه دي د هضمي سیستم، او یا دا هم کېدلی شي یو سړی په پټ شکل باندې یو میکروب ولري په معده کې په ګیډه کې مشکلات ولري، نو همدغه چټل او دغه ملوثې میوې دانی کولی شي چې د هغې د تجدیدېدو او د زیاتېدو سبب شي. نو مهمه خبره دا ده چې د هر شی چې موږ غواړو استفاده وکړو د هغې څخه یو ځلې پاک ومینځلې شي، هغه صحي شي. که غواړو چې په خام شکل باندې سبزی نور شیان استفاده وکړو نو په مالګ یا پټاس کې باید هغه تر 15-20 دقیقو پورې باید واچول شي چې مشکلات د منځ لاړ شي، میکروبونه د منځ لاړ شي، کولای شو دغه څخه استفاده وکړو.
بلی، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خاکسار له پروان نه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ڈاکٹر صاحب بولی کلی سب معلومات درکی، مننه کوو، مهرباني وکړئ ڈاکٹر صاحب.
لومړی پوښتنه چې ورو ډاکټر، ډیر خوب کول په هیڅ لحاظ باندې صحت ته ګټه نه کوي، البته چې د نورمال اندازې نه زیات شي. دې لپاره چې پوه شو چې ډیر خوب کول ولې، دلیل د دې خبرې څه دی؟ ځینې رواني مشکلات شته، مثلا مونږ مخکې په خبره وکړه افسردګي، په دې کې شخص ته ډیر خوب ورزي، د دې هم امکان شته چې د خوب کم شي، ولې اکثره وخت کې خوب زیاتېږي، د یو قسم سستی، تنبلي، لټي پیدا کیږي. د دغه تنبلي او سستۍ په وجه باندې د وزن زیاتېږي، د روابط د بیرون د خلکو سره کمیږي، دغه ورو ورو د روان نور هم د خرابې خواته بوزي، د په صحت باندې تاثیرات کوي، کله چې د وزن زیاتېږي ورسره د وینې غوړ زیاتېږي، فشار زیاتېږي. په همدې دلیل باندې نو زیات خوب د زیاتو مشکلاتو سره ملګری وي. بیا هم زه دا خبره کوم چې د نارمل حد نه زیات خوب، عموما مونږ وایو چې تر شپږ ساعتو پورې نارمل خوب کفایت کوي د یو نارمل انسان لپاره، یو چې جوړ انساني په 40 ساعتو کې. بل خبره دوی د خوبونو د لیدلو په حق لوانی وکړه، خوبونه لیدل د څو مشکلاتو سره تړلی وي. یو په خپل باندې د خوب مشکلات دي چې هغه کې مونږ ورته وایو د خوب د ویر اختلالات، چې په خوب کې سړی ډاریږي. نو یو د خوب مشکلات شو. بل مشکلات ممکن سړی استراب ولري، په کور کې مشکل ولري، کور کې د مور پلار سره روابط خراب وي، مور پلار ډیر زیات په قهر کیږي، نو د هغوی اولادونه یا په خوب کې خبرې کوي یا په خوب کې چغې وهي، ډاریږي. دې لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې د کور هغه ماحول ډیر باید برابر شي، د قهر او عصبانیت نه باید جلوګیری وشي، بې ځایه جنجالونه په کور کې ونه شي. په ماشوم کې وي او یا هم غټ وي، هغه باندې اضافي بوج او فشار راوړل هم دغه څخه باید مخنیوي وشي. دغه ټولو مشکلاتو یا دغه ټولو مشکلاتو د حل باوجود که بیا هم شخص ته مشکل موجود وي او په خوب کې ډاریږي، نو ښه خبره ده چې د رواني ډاکټر سره مشوره وشي او مناسبه دوا ورکړل شي تر څو دغه ویرونکي او یا ډارونکي خوبونه د منځه لاړ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. مصبا د خبرونې ورستۍ برخه هم د غوړو چې د ځان وژنې د مخنیوي په اړه هم تاسو معلومات ورکړي، تاسو د عواملو په اړه خبرې وکړي مخکې او نخو نخانو په اړه. که یو څوک د داسې یو حالت سره مخ کیږي، لومړی باید څه وکړي؟ ډاکټر ته مراجعه وکړي که نه؟ هغه لومړني مسایل دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي.
په ټول طبابت کې بدبختانه په افغانستان کې یوازینی مسلک یا یوازینی بخش چې دی هغه رواني روغتیا ده، چې هغې ته ډېره کمه توجه شوې ده تر اوسه پورې. خلک مختلف نظرونه لري د رواني ډاکټر، د رواني شفاخانې او د رواني دوا په اړه باندې، همچنان د رواني مریض په اړه باندې. ځینې انګیرنې او غلط افکار داسې دي چې هر هغه څوک چې په رواني مشکل باندې اخته شي هغه نه جوړیږي. دا کاملا غلط او نادرسته خبره ده. ځینې مرضونه په رواني کې شته دي چې هغه ممکن په مکمل شکل باندې بهبودی حاصل نه کړي، خو ورسره د داخلي هم بعضې مرضونه دي لکه د زړه ناروغي، فشار، چې هغه هم په مکمل ډول باندې نه ښه کیږي. نو که یو څوک دې ته ګوته نیسي چې رواني مریض یو ځل رواني مشکل پیدا کړي، بیا نښه کېږي، نو ځینې نور په اړخ کې نور مشکلات هم شته. بعضې غلط نظریات چې خلکو په منځ کې عموما ډېر زیات عام دي، یو دا خبره ده چې وایي چې څوک وایي چې زه ځان وژنم او په خوله باندې دا خبره کوي نو هغه ځان نه وژني، دا غلطه خبره ده. همیشه هغه ناروغان چې غواړي خپل ځان د منځه ویسي، هغوی هغه خپل افکار په خوله باندې راوړي، د خبرو په واسطه باندې یو چا ته حتما هغه خپل نظر وړاندې کوي، هغوی حتما دا خبره کوي چې زه نه غواړم ژوند وکړم، کاشکې زه ژوندی نه وی، د خدای په امان ممکن زه او تا آینده کې ونه شو لیدلې. نو دا په ثبوت رسېدلې خبره ده چې دغه اشخاصو بیا وروسته ځان وژنه کړې ده. نو دا نظر چې موږ عموما لرو چې یا نور خلک چې عموما لري وایي چې که څوک په خوله باندې یوه خبره کوي نو عموما هغه نشي کېدلی، یا هم رواني ناروغ سره هیڅ نوه کومک نشي کېدی، یا دا چې که یو څوک غواړي ځان ووژني هغه هیڅوک مخنیوی د هغې نه نشي کوي. نو تر ټولو هر څه مهمه خبره دا ده چې رواني ناروغ باید وپېژندلی شي. هغه څوک چې ځان وژني د 90 نه تر 95% پورې هغوی رواني مشکلات لري. په دې کې تر ټولو نه زیاته مهمه خبره او یا ډېر زیات مهم چې 50 نه 80% پورې هغه پکې شامل دی، هغه مونږ وایو افسردګي یا ډپریشن دی. په افغانستان کې دا اوس وخت کې تقریبا تر 80% خلک کونسلنګ ته ضرورت لري، مشوردهي ته ضرورت لري، هغه باید روانشناس ته لاړ شي، هغه سره خبرې وشي. د 30 نه تر 40% خلک داسې دي چې هغه باید رواني دوا واخلي، بې ځایه قهر، عصبانیت، کم حوصلګي، تشویشونه، دا ټولې خبرې باید کنټرول شي. خو دې دپاره چې په کم شکل باندې اوس دا مونږ کنټرولوي شو، درې خبرو نه زه غواړم چې یادونه وکم. اول دا ده چې شخص چې په رواني مشکل باندې اخته دی او یا د خودکشۍ افکار لري څه وکړي، د هغې دپاره ټولنه باید څه وکړي او په ملي سطحه باندې کم مشکلات دي او څنګه باید حل شي. نو لومړی د شخص پورې چې کم مربوط دغه دي پوینټونه دي یا نقاط دي چې باید هغه نفر یې تعقیب کړي، لومړی خبره دا ده چې خپل افکار په درست شکل باندې پر مخ بوزي. هغه چې دی منفي افکار لري باید هغې ته هیڅ توجه ونه کړي، حد اقل نیم ساعت بیرون ووزي آزاد هوا ته، خپل ورزش وکړي، هر ورځ خپل افکار د یو چا سره شریک کړي، د داسې یو نفر سره چې د ده رازدار وي، په دې زړه خوږیږي او ده ته صحیح مشوره ورکوي. په خپل کور کې باید اسلحه، چاړه، چاقو، دا شیان باید ونه ساتي، دا باید لرې کړي، دې لپاره چې د ده فکر ورته ونه وړي او مشکل خدای نه خواسته پیدا نشي. شخص باید د تجرید او یوازیوالي نه په مکمل ډول ځان وساتي او هیڅ وخت کوشش ونه کړي چې یوازې په نورمال شکل درسته غذا وخوري او په نورمال شکل باندې خپل خوب وکړي. دا هغه څه دي چې د شخص پورې مربوط دي. هغه څه چې اوس د ټولنې پورې مربوط دي، د فامیل پورې مربوط دي، فامیلي حمایه ډېره ضرور ده. فامیلي حمایه ډېره زیاته ضرور ده. باید په کورنۍ کې هغه په مکمل ډول باندې ډاکټر ته وښودل شي که کم افکار دغه په غیر نورمال شکل باندې د لیکيږي، باید د ډاکټر سره مشوره وشي. همدارنګه کورنۍ شخړې او جنجالونه نه باید مخنیوي وشي او په مکمل ډول باندې ناروغ حمایش.
یو اوریدونکو به هم وخلو، ذوالفقار له وردګ نه په لیکه کې دی، د منتظر هم پات شو من سره، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري. ذوالفقار خان ساسي غاګورو، مهرباني
وکړئ.
ډیره زیاته مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رايي، مهرباني.
ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. یو څه پوښتنه لرم. لومړی پوښتنه دا ده چې زه خپله یو د عصبي تکلیف ورته پیدا وه، په آخر کښې کومه دوا چې وه د دې په جریان کښې ما ته زړه تنګوالی پیدا شو، نو ما د ځان وژلو هڅه کوله. زړه تنګوالي علتونه په ډاکټر صاحب په لنډه ټک کښې څه وایي، د دې مخنیوي علتونه. او یو بله پوښتنه دا ده چې ځینې وخت د ماشومتوب نه په ځوانۍ پورې به ټولنې نه لرې پاتې کېږي، د یوازېوالي احساس کوي، نو دا مې یوه جګرخني پیدا کېږي. آیا دا ډاکټر صاحب د جرأت ځوانۍ کښې هم زیاتېږي او طبع هم زیاتېږي؟ او بل ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه کوم چې دا ځینې قوي شیان سړی نه شي خوړل، لکه شات او کوچی، داسې نور شیان سړی نه شي خوړل لکه معده باندې، وجود قوت لپاره یوه مشوره غواړم چې وجود قوت لپاره به څه وکړل چې دا شیان وخوري تر څو د ځینو ناروغیو نه هم بچ پاتې شي.
ښه، د ورور خبره وکړه، ویل چې عصبي تکلیف مې لره او چې دوا مې خوړله، نو د خودکشي افکار می زیاتیدل. بعضی دواګانې داسې دي، ډېرې کمې دواګانې، چې که یو څوک افسردګي ولري یا بل هم کم رواني مشکل ولري، د هغې دپاره باید یو متخصص ډاکټر دوا ورکړي، نه هر ډاکټر. عموما اوس قاعده داسې ده، یا مشکل په دې وطن کې دغه دی چې یو مریض هر ډاکټر ته ورشي، هغه د خپلې خوښې دوا ورکوي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رواني مریض همیشه باید رواني متخصص ته لاړ شي. بلکوم چې بخښ نه وي، ضرور نه ده چې هغه ته لاړ شي او خپل مشکلات ورته بیان کړي. تاسو د زړه تنګۍ په اړه باندې خبره وکړله. زړه تنګۍ په زیاته اندازه باندې دلایل لري. زه دلته دوه عمده دلیلونه وایم. یو دلیل هغه ده چې داخل د وجود دی، یو دلیل هغه ده چې بیرون د وجود دی. هغه چې بیرون د وجود نه وي، هغه 15% برخه تشکیلوي. 15% باقی ماینده چې دي، هغه داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات مثلا په وجود کې د بعضي هارمونونو، د بعضي موادو کمیدل، زیاتیدل، همدارنګه ارسي فاکتورونه، په کورنۍ کې د رواني مشکلاتو د تاریخچه موجودیت، دا ټول داخلي دي. ولی بیرونی غریبي، بیکاری، اقتصادي مشکلات، جنگونه، د خلکو سره د روابطو خرابوالی، دا ټول هغه مشکلات دي چې شخص ته رواني مشکلات، زړه تنګي او دغه تشویشونه وغیره نور پیدا کولی شي. د یوازیوالي احساس چې تاسو ویل چې د ماشومتوب نه موجود دی، نو دا په رواني کې مهمه ده چې د هماغه ماشومتوب نه راوسپړلی شي. مور پلار دا پلان لري چې زموږ ماشوم پیدا شي که نه. کله چې ماشوم پیدا کیږي، دا په کور کې پیدا کیږي که په شفاخانه کې پیدا کیږي؟ د ده تربیت په کم ډول باندې شوی؟ د ده مور شودې په درست شکل باندې خوړلې دي که نه؟ مور په عاطفي لحاظ د ده سره مینه لرله که نه لرله؟ د دې نه علاوه د مور او د خاوند ترمنځ روابط څنګه وو؟ دا روابط دا ډېره مهمه خبره ده. د ماشوموالي نه باید په مکمل ډول باندې دا راوسپړلی شي، سکرین شي. کله په کور کې که مشکلات ډېر زیاتې، شخړې او جنګونه وي، دغه ماشوم نشي کولی چې په آینده کې تصمیم ونیسي. د ده اعتماد به نفس ډېر زیات کمزوري، او تر اخره پورې دته ډار او استراب موجود وي، او نشي کولی چې په یوه جامعه کې مخکې لاړ شي او په درست شکل باندې خپل کارونه سرته ورسوي. زه بیا هم چون وخت کم پاتې دی، اخري کې بیا ویم چې هغه په ملي سطحه باندې مهمه خبره ده چې صحیح کارکوونکو ته ټرینینګونه ورکړل شي په درست شکل باندې. میډیا رول پکې ډېر زیات مهم دی. د پوسټرونو، بروشرو او د فلمونو د لارې نه حتی موږ کولی شو چې سوسایډ په درست شکل باندې مخنیوی وکړو. په مکتبونو کې ټریننګ ورکوو مولایانو ته، مور پلار ته، استادانو ته. په دې شکل باندې موږ کولی شو چې رواني مشکل وپیژنو، وروسته د هغې نه موږ د هغې د حل لارې چارې ولټو.
یو نړۍ مننه دوستانو. خبرونه ځانګړې شوې وه ځان وژنې ته، او په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصبار سره مېلمه وو. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. له تاسو اورېدونکو هم ډېره مننه کوو. او د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم مه هېروئ. د الله په امان.